السلام علیکم. نن یک شنبه ده د مرغومی یا جدید ولسمه د جنوري میاشتې دویمه د ازادي راډیو نیم ساعت خبری مجله فایل سوا. د خبری مجله په خبری راپورونو کې اوري د امریکا استخباراتي معلومات ښیي چې د اګست میاشتې پر 16مه د کابل هوایي ډګر ته څیرمه حمله له بګرام زندان څخه یوه تښتیدلې بندي کړې ده، خو طالبان وایي
اول خو موږ دا معلومات نشو تاییدولی ځکه هغه د بګرام زندان د ماتېدو او د دغه برید ترمنځ واټن زمانې ډېر کم و. په دومره وخت کې یو زنداني نشي کولی چې بیا وسایل د ځان ورسوي، امنیتي ستونزېم وي او بیا هدف وټاکي.
کابل کې ځینو کسانو د یوه لاریون پر مهال د افغانستان د کنګل سوې شتمنۍ د خوشي کېدو غوښتنه وکړه.
د افغانستان کنګل سوې پیسې آزاد کړي او افغانستان په رسمیت وپیژني.
په خوست کې بېوزلې کسان د بشري مرستو غوښتنه کوي.
معلم په مکتب کې اوس پنډ یتیمونه ټوله تپوتې دي، دویز انګیان دي تپوتې دي، المسیح تپوتې دي.
برېښنا شرکت د افغانستان له څلورو ګاونډیو هېوادونو سره د برېښنا د تړونونو تمدید خبره کوي.
د 2022 کال تر پای پورې د هغه هیوادونو څخه چې برېښنا واردوي تړونونه کړي دي.
ملالی بشیر خبری مجله په خبرونو پیلوي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې. د افغانستان برښنا شرکت چارواکي وایي له هغو هیوادونو سره چې افغانستان ته برق صادروي د وارداتي برښنا موافقه یو کال نوره تمدید سوه. لسګونو کسانو نن په کابل کې لاریون وکړ او له امریکا یې وغوښتل چې د افغانستان کنګل سوي پیسې خوشې کړي، او ګڼو هندو عبادت کوونکو له هند څخه پاکستان ته سفر کړی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان برښنا شرکت چارواکي وایي له هغو هیوادونو سره چې افغانستان ته برق صادروي د وارداتي برښنا موافقه یو کال نوره تمدید سوه. د دې شرکت وایند حکمت الله میوندي په دې اړه داسې وویل:
ترکمنستان، تاجکستان، ایران او ازبکستان هیوادونه دي چې موږ ځینې وارداتي برښنا واردوو، نو د هغوی سره د 2022 کال تر پایه پورې تړونونه بیا ځلې لاسلیک سوله.
د شاغلی میوندی په وینا د لاسلیک سوی تړونونو ټول ارزښت 28 میلیونه ډالر دی، او د دغو موافقو په نتیجه کې ترلاسه سوی برښنا به پر شپږویشت ولایتونو وویشل سي. د برښنا شرکت اوس مهال د طالبانو په واک کې دی. مخکې د دې شرکت سرپرست صفی الله احمدزی ازادي راډیو ته ویلي وو چې برښنا شرکت د وارداتو په برخه کې شاوخوا 28 میلیونه ډالر پوره وړ دی، او د بانکي وضعیت په ښه کېدو سره به دا پور بیرته پریسي. لسګونو کسانو نن په کابل کې لاریون وکړ او له امریکا یې وغوښتل چې د افغانستان کنګل سوي پیسې خوشې کړي. لاریون کوونکو پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني او پر واشنگتن فشار راوړي چې د افغانستان پیسې ورکړي، خو نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې د ښځو حقونو ته درناوی وسي او یو ټول شموله حکومت دې په افغانستان کې رامنځته سي. امریکا د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په بهر کې د افغانستان 9.5 میلیارد ډالر اسعاري زیرمه کنګل کړې ده. د یادولو وړ ده چې تر نننی لاریون مخکې افغان ښځو د طالبانو د حکومت د محدودیتونو په اعتراض کې ګڼ لاریونونه کړي چې په ځینو مواردو کې د مظاهره چیانو په وینا طالبانو یې مخه نیولې ده. د ښځو د لاریون په وروستي مورد کې لسګونو ښځې د تیرې سې شنبې په ورځ په کابل کې لاریون کړی و چې په تاوتریخوالي واوښت. طالبانو د مظاهره کوونکو د خورولو لپاره هوایي ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو شمېر اعتراض کوونکي د ګډوډۍ او تیښتې پر مهال ټپي سوې. تاسو زموږ سره له ازادي راډیو او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. ګڼو هندو عبادت کوونکو له هند څخه پاکستان ته سفر کړی چې دا د پاکستان په څلور اویا کلن تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د مذهبي توریزم پیل ګڼل کیږي. د پاکستان د هندو شورا مشر رمیش کمار وانکوانی د ازادي راډیو ځایي څانګې ته ویلي چې د جنوري له لومړۍ نیټې راهیسې 1950 هندو عبادت کوونکي له هند څخه پاکستان ته تللي دي. دغو کسانو څلور ورځې پاکستان ته سفر کړی چې دا د حکومت په ملاتړ د مذهبي سیلانیانو زیاتولو د هڅو برخه ده. دا کسان د پاکستان په کرک سیمه کې هغه ځای ته تللي چې د 2020 کال په ډسمبر میاشت کې قهرجنو کسانو د هندوانو پر یوه زیارت حمله کړې وه. د 2020 کال په مارچ میاشت کې مسلمانو دینی مشرانو دا پیښه غندلې او بخښنه یې غوښتې وه. امریکا له 2019 کال راهیسې پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړی چې په سیستماتیکه توګه له مذهبي ازادي څخه سرغړونه کوي. اسلام آباد د امریکا دا پریکړه رد کړې ده. د پاکستان د 208 میلیونه نفوس 2% برخه د پاکستان هندو وګړي جوړوي. او د جنوبی افریقا په کیپ تاون کې د پارلمان په ودانۍ کې اور لګیدلی. اور وژونکو څو ساعته وخت واخیست چې اور کنټرول کړي. د فواید عامی او زیربنا وزیر پاتریشا ډیلیل خبریالانو ته وویل چې اور د ملي شورا خونې ته زیان رسولی دی. د ټپیانو په اړه سمدستي راپور نه دی ورکړل سوی. لومړني معلومات ښیي چې اور په یو دفتر کې لګیدلی خو لامل یې نه دی پر ډاګه سوی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو څلیرویشتو ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لورې اټکل شوی. کابل اسمان وریز او ورخت، د تودوخې لوړه درجه 1 او ټیټه منفي 2. هرات اسمان وریز او ورخت، د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه 15. کندهار اسمان وریز او ورخت، د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 9. مزار شریف اسمان وریز او ورخت، د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 4. او جلال آباد اسمان وریز او ورخت، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 8.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله اورئ. د خبری مجلې د خبری راپورونو برخې ته ورزو. د امریکا متحده ایالاتونو استخباراتي چارواکو د هغه حمله کوونکي هویت په ډاګه کړ چې د اگست پر 16مه د کابل هوایي ډګر په یو دروازه کې ځانمرګ بریټ کړی وو او شاوخوا 200 کسانی وژلي وو او 150 نور ټپیان کړی وو. د هغه حمله مسؤلیت د داعش تالي خراسان څنګه منلی وو. امریکایي چارواکي وایي حمله کوونکي عبدالرحمن لوګری نومیدې چې د انجینری پونځي په خوانی موصل وو. جزئیات په دې راپور کې.
د کابل د حامد کرزی هوایی ډګر په بیګیټ کې لزانمر ګبرید د 5 ساعت څلور میاشتو تیرېدو وروسته د امریکا استخباراتي چارواکو د برید کوونکو په اړه مشخصات راټول کړي. برید کوونکو عبدالرحمن الوګری نومیده او د امریکایي چارواکو په خبره هغه د انجینیرۍ پوهنځي محصل و. امریکایي رسنۍ د متحده ایالاتو د استخباراتي او پوځي چارواکو له قول لیکي عبدالرحمن لبرید یو لس ورځې مخکې هغه مهال چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو د باګرام زندان له ماتېدو وروسته له ډېرو نورو بندیانو سره خوشې شو. د کابل د حامد کرزي هوایي ډګر په بیګیټ کې ځانمرګ بریډ د اگست په 16مه مازدیګر مهال 15:30 وشو. دا په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې تر ټولو خونړی بریډ و چې پکې نږدې 200 تنه ووژل شول او 150 نور ټپیان شول. په وژل شویو کې 14 امریکایي پوځیان هم وو. خو د طالبانو حکومت د دې بریډ په اړه د امریکایي چارواکو معلومات نه تاییدوي. د طالبانو د حکومت ویاناو د اطلاعات فرهنګ وزارت مرسیال زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل
اول خو موږ دا معلومات نشو تاییدولی ځکه هغه د پروګرام زندان د ماتېدو او د غبرې ترمنځ واټن زمانی ډیر کم و. په دومره وخت کې یو زندانی نشي کوای چې بیا وسایل د ځان ورسوي او امنیتي ستونزې وي.
خو امریکایي رسنۍ لیکي عبدالرحمن الوګری د متحده ایالاتو لپاره کومه ناپیژندل شوې څیره نه وه. د راپور پر بنسټ په 2019 کال کې سی آی اے د هند اطلاعاتي مسؤلانو ته معلومات ورکړل چې په نوې ډیلی کې بریت کیدونکی دی. هند دا بریت شائن کړ او د بریت په تړاو نیول شوی عبدالرحمن الوګری سی آی اے ته وسپارو. سی آی اے هغه په افغانستان کې د باګرام زندان ته راولېږه تر دې چې د کابل د سقوط سره سم د طالبانو لخوا د باګرام زندان له ماتېدو وروسته دی هم آزاد شو. استخباراتي معلومات خیچ عبدالرحمن الوګری دی او افغان سوداګر زوی و چې په مقرر ډول هند او پاکستان ته د سوداګرۍ لپاره تللی او راغلی. هغه په 2019 کال کې هند کې نوی ډیلی ته نږدې د مناورا چنا پوهنتون کې د انجینرۍ زده کړې کولې. امریکایي چارواکي وایي طالبانو د باګرام زندان له نیولو وروسته 2000 بندیان آزاد کړل چې په دې کې 6000 طالبان، 1800 د داعش خراسان څانګې وسلوال او نږدې 2000 تنه د القاعده غړي وو. خو په راپور کې دا هم ویل شوی چې طالبانو په باګرام زندان تر ولکې وروسته هلته بندي د داعش خراسان څانګې او پخوانی مشر عمر خالد خراساني وواژه. خو د طالبانو حکومت دا نه مني چې ګني له باګرام زندان بندیان د دوی لخوا خوشي شوي. د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد په خبره باګرام ته د دوی د ځواکونو له رسیدو وړاندې زندان مات شوی و. امریکایي چارواکي وایي عبدالرحمن الوګری په سرخی پلا او باګرام زندان دواړو کې وخت تیر کړی. خدا څرګندانه ده چې هغه څه ډول په کابل کې د داعش لبریدګرو سره اړیکه پیدا کړه او څه ډول تر ابیګیټ ورسید. داعش خراسان څنګه لدی برو دوست هم په کابل، کندهار او کندز کې خنړی حمله وکړي، تر دې چې په کابل کې د پاسپورت ریاست هم پنخه کړ. دې اندېښنو طالب چارواکي مجبور کړل چې د امنیتي ګواښونو له امله د پاسپورت ریاست وتړي او د خپلو کسانو لپاره د پنځشنبې په ورځ د ځانګړو خدماتو بهیر هم لغوه اعلان کړي. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت داعش لوی ګواښ نه بولي او ویاندې ذبیح الله مجاهد وایي وروستیو کې د دې ډلې اوه سوه کسان نیولي او تر خوا یې د لویو بریدونو مخه هم ډپ کړې ده. خو شنون کې عزیز معارج بیا وایي داعش لخوا د دې ډول نورو بریدونو ګواښ هم زیات دی.
داعش شتون لري په افغانستان کې، نو بنا که چېرې طالبان داسې دوی ته تدابیر ونه لري، خپل استخباراتي اداره په بشپړه توګه سمه منظمه فعاله نه کړي، نو بنا دا احتمال ډېر زیات کېدای شي داعشان نور هم زیات شي.
د طالبانو له حکومت د امریکا په ګډون د نړیوالې ټولنې یوه مهمه غوښتنه دا ده چې له ټولو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي او اجازه ورنه کړي چې له افغانستان د نړۍ امنیت وګواښل شي. د طالبانو حکومت هم ډاډ ورکوي چې افغان خاوره به د کوم بل هیواد په ضد نه کاریږي. خدای هم ویلي چې د دې ډول ګواښونو د مخنیوي لپاره باید حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت وپیژندل شي.
په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او یولس دقیقې کېدونکې دي. په کابل کې نن لاریون کوونکو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان اوسنی حاکم نظام په رسمیت وپیژني. دوی دغه راز د افغانستان د کنګل سویو شتمنیو د ازادېدو غوښتنه هم وکړه. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو کې د افغانستان نږدې نه نیم میلیارد ډالره شتمني کنګل سوې ده. نور حل په دې راپور کې.
په کابل کې نن بیا حملاریون وشو. دا زلاریون کوونکو چې شمیر لسګونو کسانو ته رسیده، له امریکا څخه د افغانانو د کنګل شویو پیسو د خلاصون ترڅنګ له نړیوالو وغوښتل چې د طالبانو حکومت هم په رسمیت وپیژني. د لاریون ګډونوال زلان او ملک
د نننی لاریون پر بنسټ ولسونه وغوښتل تر څو د افغانانو حقه حقوق چې هغه زموږ ملي شتمني زموږ کنګل شوي پیسې دي، دا دې باید پرانیستل شي. دغه پیسې باید ژر تر ژره را خلاص شي، ځکه د افغانانو سګنې ژمه خوران او رنجان او کرکجان ده.
دغه ځوانان د دې په مخ راټول شوي دي چې تر نړیوالو خپل غږ ورسوي، یعنی د افغانستان کنګل شوي پیسې آزاد کړي او افغانستان په رسمیت وپیژني. بل خصوص او آی سی یعنی اسلامي هیوادونه مسؤل دي چې افغانستان په رسمیت وپیژني.
دوی یادونه ده چې امریکا څخه د افغانانو د کنګل شوی او پیسو د ازادېدو په تړاو مخکې هم لاریونونه شوي، خو دا لومړی ځل و چې د لاریون کوونکو لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو غوښتنه هم مطرح شوه. مخکې به په ځینو لاریونونو کې دا غږ پورته شوی و چې د طالبانو حکومت د په رسمیت نه پیژندل کیږي. دا لاریونونه ډیرې د افغان ښځو لخوا شوي و چې ډیر ځله د طالب عسکر لخوا مخه هم نیول شوې ده. دوی دا لاریونونه د طالبانو د حکومت لخوا لنجونو او ښځو د زده کړو او کار د حقونو له اخیستلو او په نور برخو کې پرې د لګول شویو محدودیتونو له امله کړي دي. د یک شنبې د ورځې لاریون کوونکو ازادي راډیو ته وویل که د افغانستان کنګل شوي پیسې آزادې نشي، افغانان له یو ستر اقتصادي ناورین سره مخ کیدونکي دي. په افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره امریکا د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر پیسې کنګل کړي. مخکې طالب چارواکو هم په وار وار له امریکا د بانکي زیرمو د خلاصون او له نړیوالو دودی د حکومت د رسمیت پیژندلو غوښتنې مطرح کړي دي. خو د امریکا د متحدو ایالاتونو لخوا د کنګل شویو پیسو په اړه د سپینې ماڼۍ ویاند جین ساکي مخکې ویلي چې دا یوه ډېره پیچلې موضوع ده او دوی په تلپاتې توګه له خپلو شریکانو متحدانو سره په همغږۍ او همفکرۍ په دې اړه بحث کوي. دغه شان د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه هم نړیوالو دوی ته د ټولګډونو حکومت د جوړولو، د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او لږکیو حقونو ته درناوی، نجونو ته د زده کړو او ښځو ته د کار د اجازې ورکولو او له ترهګرو ډلو سره د پریکون شرطونه ایښي دي. هغه شرطونه چې د طالبانو حکومت وایي موږ پوره کړي او ورته کار کوو، خو نړیوالې تر اوسه نه دي قانع کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په خوست ولایت کې نیستمن او بې وزله کسان د طالبانو له حکومت او نړیوالو بنسټونو غواړي چې له دوی سره د ژمي په روان موسم کې مرستې وکړي. دوی وایي چې په وروستیو میاشتو کې ستونزې تر نورو وختونو زیاتې سوې دي. بل لوري ته په خوست کې طالب چارواکي وایي چې ولایتي اداره په دوامداره توګه هڅه کوي چې د بې وزلو خلکو سره د مرستو په خاطر د ملي او نړیوالو بنسټونو مرستې را جلب کړي. نور حل په دې راپور کې.
په خوست کې بیوازله خزی او نارینه د طالبانو له حکومت همدارنګ له مرستندوی ټولنو او بنسټونو غواړي چې دوی سره په روان شمې کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وکړي. دوی وای ژوند له کړهونو سره مخامخ دی او کور سره مرسی و نشي نو دوی د گزارې کومه بل چاره نه لري. د خوست یو اوسیدونکي ګلدار خان آزادۍ راډیو ته وویل:
والله که ستونزې مشکلات خو دومره مشکلات دي چې یکی ځوان مې وو په خاک پرېسېدو معلم و په مکتب کې اوس کونډې اتمونه ټوله تپوتې دي، دوی انونګیان دی تپوتې دي، المسیا تپوتې دي، نه پونه لرم، نه پټه لرم، نه جایدوز لرم. هیڅوک میا نشته، بې خدای ناست، بې وزله یم، زه خپل مایوب یم، تاګانه یم، په ماس په خاک حالات کې یم.
د خوست یو اوسیدونکي سلام وایي: زوی په نشه یي توکو روږ دی دی او اوس یې د لمسیو سرپرستي دیدی پر غاړه ده.
دا شی کټه کې پرته یو یو وغورځېده، بلکل یا تاله ده. دویمه کټه چې ودونه کړي دي چې شي ګیرا شي بیا وړکي جلکۍ وتښتوه مې بل ځې چېرنې تاله به شي لمسي لمسۍ مې دي ننګر مې ملاده چې کالګ نه وې راولیا یوه ځای مې د لمسي لمسۍ دي شپېکه سونی وه ربنه څه وایم خو دومره مې نستېدو پرون دیکونهته ورغلم یو کیلو مې له هلو ګونډړل شلو روپۍ مې باندې جان وړل یو هم سوړې خلته وړل نېره مې ویته وویل چې ګولې روپۍ ډېر نه دي خپار نه شي څو ورځې وځي دي ترور بېرانوي چې ښه ککی چې کله دې خدای به سي کې ویر.
خیال یو بل بېوزله کس دی چې وایي د کار او مزدورۍ په لاټه کې دی، خو نه پیدا کېږي او کورنۍ خوراک او پوښاک غواړي.
چاره نه پیدا کوي، کاروبار نه ورته پیدا کېږي، یو شی نه ورته پیدا کېږي، خو غریبانې څه وکړي؟ نړیوال ته دا غوښتنه ده چې موږ مرسته وکړي، افغانستان ته مرسته وکړي. افغانستان خو
مدنی فعال بادشاہ ولی بیا په اوسنیو حالاتو کې چې د خلکو اقتصادي اړتیاوې تر بل هر وخت ډېرې شوي، د خیریه او ټولنیزو بنسټونو او فعالانو د مسؤلیتونو په باب وایي:
د دوی مسؤلیت هم همدغه دی چې په دې سختو حالاتو کې د خپلو هیوادوالو تر څنګ واوسي او دوی سره په دغه سخت حالت کې باید کومک وکړي او خلکو باندې غږ وکړي، خلک وهڅوي تر څو په سختو حالاتو کې چې د توکي قیمتونه هم لوړ شوي دي باید د دوی لاسنیوی وکړي.
بل لوري ته د خوست ولایت مقام د مطبوعات و مسئول مولوی اختر محمد اکرم وایي: ولایتي اداره په دې هڅه کې ده چې د بیوزله خلکو سره د مرستو په خاطر د ملي او نړیوالو بنسټونو کومکونه را جلب کړي. یاد دیوی په افغانستان کې د 2023 زیږدیز کال په دویمه نیمایي کې د بیوزلۍ د زیاتېدو او له لوږې سره د میلیونونو افغانانو د مخامخېدو راپورونه ورکړل شوي دي. سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکي دفتر د ملګرو ملتونو په حواله په یوه راپور کې ویلي په 2023 زیږدیز کال کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر د نفوسو نیمایي ته رسیدلی دی.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده: 00420221124115. شمېره بیا وایم: 00420221124115.
په کونړ کې څاروي لرونکي وایي چې رواني وچکالۍ او اقتصادي ستونزو له کبله د څارویو خوراکونه نه لري او ګڼو کسانو خپل څاروي په نیمه بیه خرڅ کړي دي. دا هم د دې موضوع تفصیل.
د هیواد ختیځ کې پروت غرنۍ ولایت کونړ چې د کرنې وړ لږ ځمکه لري او زیاته یې غرونو نیولې ده، همدا لامل دی چې خلک یې د کرکیلې په ځای زیات څاروي ساتي او له همدې لارې خپل ژوند ته دوام ورکوي. خو په روان کال کې د روانو اقتصادي ستونزو او وچکالۍ په وجه زیات مالداران اړ شوي چې خپلو کورنیو ته د نفقې پیدا کولو په خاطر څاروي وپلوري. د څوکۍ ولسوالۍ د مالدارانو ټولنې مشر محمد اکبر وایي:
موږ سره نه موساتو کومک وکړو، سوالنه دولت وکړو او مالونه هم د منځه لاړه او وچکالۍ سره مخامخ شو. دا غریبۍ سره خلک دغه سو بعضې مالونه خلکو پارځان ارزانه چې غوا به مثال په 100 زره کېدل، هغه په 50 زره خلکو سفر ته تلله د مجبورۍ نه. نو اوس ډېر کمبود پکې راغلی، دا خلک ډېر غریب دي مالداران. هغه ته کومکونه ورته وشي، انشاءالله دې ته به خپله حالات تلاش شي. ځان حالات
دا یوازې په څوکۍ ولسوالۍ کې د وچکالۍ په هیواد کې د روان اقتصادي بحران او بېروزګارۍ په وجه د څارویو پلورلو او شمیر کموالي خلک خپلې راتلونکي ته نه دي اندېښمن کړي، بلکې د کونړ د هرې برخې اوسیدونکي له یادې ستونزې سره مخ دي. د څارویو لرونکو په خبره چې پخوا به ډېری کورنیو له 2 تر 10 غواګانې او واړه څاروي درلودل چې د همدې څارویو پر محصولاتو به یې خپلې کورنۍ ساتلې، خو اوس نه څاروي ساتلی شي او نه هم کورنیو ته نفقه پیدا کولی شي. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو ریاست کارکوونکي هم مني چې په ولایت کې د رواني وچکالۍ په وجه د څارویو خوراکه کمه شوې او څاروي لرونکي ستونزې ګالي. په یاد ریاست کې د مالدارۍ چارو مسؤل ډاکټر سید نورالدین سادات:
دوامدار وچکالۍ رامنځته شوې ده، څارویو ته متوازنه خوراکه نه رسیږي، د بلې خوا اقتصادي کمزوري له امله د څارویو قیمت راټیټ شوی ده او د حیواناتو د ناروغیو څارویو تلفاتو کچه لوړه شوې ده.
دوی ټول مرستندوی ټولنو او طالب چارواکو غواړي چې د مالدارانو لاسنیوی وکړي او اوسنۍ ستونزې دې ورته هوارې کړي. طالب چارواکي بیا وایي د ولس ټول ستونزې درک کړي او کوښښ کوي چې ورته د حل لارې چارې ولټوي. کونړ لپاره د طالبانو لخوا د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل:
بعضې موسساتو به مخکې د خلکو سره مالی امداد به کو، سره به ورکوله، کنجاړه به ورکوله دغه د مالونو دپاره. موږ هم بیا په هڅه کې یو چې دغه د زراعت زموږ کم ریاست دی، موږ هغوی ته هم دغه ویلي دي چې د ولس سره همکاري وکړي، د هغوی دپاره د زمینه برابر کړي، د هغوی د ځمکو چې څومره کیدلی شي، او انشاءالله ټول مسؤلین هم په دغه باره کې پوره مخلص دي.
په کونړ کې په داسې حال کې د بیروزګارۍ، وچکالۍ او څارویو ته د خوراکي له کموالي خلک سرټه کوي چې په ټول هیواد کې خلک یا د ستونزو سره مخ دي. ملګرو ملتونو د رواني وچکالۍ له امله د میلیونونو څارویو د تلف کېدو خبر ورکړی. خلک وایي که د افغانستان اوسني واکمن غواړي چې انسانانو او څارویو ته د غلې دانې او خوراکي توکو غم وخوري، نو ورته پکار دی چې د هیواد په پریمانه اوبو سپیرې دښتې خړوب او د کرکلي جوګۍ کړي.
د مکریانونو د ساتنې او څارنې ریاست وایي هڅه کوي چې د مکریانونو د مرکز ګرمۍ سیستمونه بیرته فعال کړي. د مکریانونو د حفظ او مراقبت رئیس وایي چې د مرکز ګرمۍ په ګډون د مکریانونو د سیستم فعالېدو لپاره یې کابل کې د روسیې سفارت له استازو سره په دې اړه خبرې کړې او دا ستونزې ورسره شریکې کړي دي. نور حال په دې راپور کې:
د کابل ښار د مکرو ریانونو اوسیدونکی ضیاءالدین د یوې اته کسیزې کورنۍ مشر دی. دی وایي ترکان دی، دا مهال یې کاروبار ښه نه دی او له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. ضیاءالدین وایي سږ کال ورته ویل شوي که چیرې غواړئ د ژمي موسم تر پایه مرکز ګرمي استفاده کړئ، 15,000 افغانۍ به تحویلوئ، هغه بیه چې دی وایي پوره کولی یې نشي. سمیم هم د مکرو ریانونو اوسیدونکی دی. دی وایي چې د مکرو ریانونو بلاکونه ډېرې نورې تخنیکي ستونزې هم لري.
موږ مکرویانو کې ژوند کوو، څه کال مرکز ګرمي هم نه ده فعاله شوې، اقتصادي ستونزې هم لرو او کورونه هم ډیر ساړه دي، او بل دا چې مکرویانو کې د بخاری او سندلۍ ځای هم نشته، نو ځکه مو ستونزې ډیرې دي.
دوی وایي چې نورو کلونو کې د مکرورایانونو مرکز ګرمي د قوس میاشتې په 15 نیټه فعاله کېدې، خو سږ کال چې دا د جدې میاشت هم مخ په پای ته رسېدو ده، مرکز ګرمۍ نه دي تودې شوي. د مکرورایان د حفظ او مراقبت ریاست چارواکي مني چې تر دې مهاله مرکز ګرمي نه دی فعال شوی. د دغه ریاست رئیس غلام عمر عبدالله ازادي راډیو ته وویل چې د مکرورایانونو اوسیدونکو تر دې دمه د مرکز ګرمي د فعالېدو لپاره پیسې نه دي ورکړي، نو ځکه نه دي فعاله شوي.
اسکل کموش ګرمر ګرمي فعال کو په هر قرباني 65 زرافاني لګشت راځي. د کال په پیل کې دا موضوع زې سره شریک کړل چې تاسو په دغه قیمت باندې آماده چې مرکز ګرمي فعال کی هغه ول چې نه آماده، نو ځکه هم موږ په دغه برخه کې اقدامونه کوي. په تلاش کې د مختلف شنو سمې وشتنه کړې چې هغه په دغه برخه کې همکاري وکړي، تر ضرور د موږ چې د دې مرکز ګرمي خدمات برابر.
خاغلی عبدالله وویل چې ځینو سرچینو سره په اړیکه کې دي تر څو وتوانېږي داسې امکانات برابر کړي چې په ډیر کم لګښت سره د مکرورایانونو مرکز ګرمۍ فعال کړي. د مکرورایانونو د حفظ او مراقبت رئیس وایي د مرکز ګرمۍ په شمول یې د مکرورایانونو د سیستم د فعالېدو لپاره کابل کې د روسیې سفارت له استازي سره خبرې کړي او شته ستونزې یې ورسره شریکه کړي دي. د نوموړي په وینا دوی هڅه کوي چې د روسیې په مرسته د اوبو رسونې او د مکرورایانونو د کانالیزاسیون سیستم بیا ورغوي او یوه تصفیه خونه جوړه کړي. د مکرو رایانونو د حفظ او مراقبت رئیس وویل چې د یکشنبه په ورځ د روسیې سفارت له استازي سره په خبرو کې دا هم هغه ته ویلي چې یو تخنیکي ټیم له روسیې کابل ته راشي او د مکرو رایانونو د بلاکونو د ستونزو د حل لپاره لاس په کار شي. د مکرو رایانونو د حفظ او مراقبت د ریاست د معلومات پر بنسټ لومړی، دویم، دریم او څلورم مکرو رایانونه 12,000 آپارتمانونه لري.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
برښنا شرکت د افغانستان له څلورو غونډیو هیوادونو سره د برښنا د وارداتو د تړونونو د تمدید خبره کوي. د دې شرکت په حواله چې ازبکستان، ترکمنستان، ایران او تاجکستان سره دغه تړونونه تمدید سوي دي، نور حل په یو راپور کې اوریدل شي.
د برښنا شرکت چارواکي وایي په دې وروستیو میاشتو کې د وارداتي برښنا څلور تړونونه له ازبکستان، تاجکستان، ایران او ترکمنستان سره لاسلیک کړي دي. د برښنا شرکت ویاند حکمت الله میوندی ازادي راډیو ته وویل د دې تړونونو مجموعي لګښت 208 میلیون ډالر دی.
موږ د افغانستان برښنا شرکت د 2022 کال تر پای پورې د هغه هیوادونو څخه چې برښنا واردوي تړونونه کړي دي، چې لړلې څخه ترکمنستان، تاجکستان، ایران او ازبکستان هیوادونه دي چې موږ ځنې وارداتي برښنا واردوي، نو د هغوی سره د 2022 کال تر پای پورې تړونونه بیا ځلې لاسلیک شول.
کاغلی میوندی وایي چې د دغو تړونونو پر بنسټ په ساعت کې له ازبکستان څخه 2 میلیارد کیلو واټه، له تاجکستان څخه 1.5 میلیارد کیلو واټه، له ایران څخه 800 میلیونه کیلو واټه او له ترکمنستان څخه 1.3 میلیونه کیلو واټه برښنا پیرل شوی ده. د برښنا شرکت چارواکي وایي دغه وارداتي برښنا چې د یادو تړونونو پر بنسټ افغانستان ته رسیږي په شپږ ویشت ولایتونو کې به د برښنا پر پیرودونکو وویشل سي، خو لدې ټولو سره سره خلک په دغه هیواد کې د برښنا د کموالي او پرچاویو د زیاتوالي لامله شکایت کوي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي د منظمې برښنا نشتون د دوی اړین ورځني کارونه ګډوډ کړي دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په کور دننه د برښنا د تولید لپاره د اوبو د بندونو جوړولو چارې د چټکی کړي. لدې ډلې د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو منصور او نازګل ازادي راډیو ته وویل
په برښنا په ټولو برخو کې اساسي رول لري، هغه که په کورونو کې یا په فابریکو کې یا دغه راست په دفترونو کې یا په نورو ځایونو کې. برښنا زموږ د ژوند له اساسي اړتیاوو څخه ده، خو له بده مرغه زموږ افغانان ډېر کم برښنا ته لاسرسی لري.
دولت افغانستان باید روی توسعه
افغانستان دولت باید د برښنا د پراختیا په اړه تمرکز وکړي، هغه هم د اوږد مهال لپاره. باید د اوبو بندونه جوړ کړي چې افغانستان په ځان بسیا شي او خپله برښنا ولري، نو د ګاونډیو هیوادونو برښنا ته به اړتیا نه وي. د دې لپاره چې د ګاونډیو هیوادونو برښنا هم تل لنډمهاله وي، کله چې زړه وشي موږ ته برښنا راکوي، خو کله چې زړه نه وي پر موږ برښنا پرې کوي او موږ هیڅ هم نشو ویلی.
دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي په خپل وخت د برښنا وارداتي هیوادونو ته د پورونو نه ورکړه د دې لامل کېږي چې وخت نا وخت د برښنا په رسولو کې ستونزې رامنځته سي. د برښنا شرکت چارواکي مني چې په دې وروستیو کې په بانکي سیستمونو کې د ستونزو له امله د برښنا د واردونکو هیوادونو پورونه په خپل وخت نه دي پرې کړي، خو د دوی په خبره هڅه کېږي چې تر دې وروسته خپلو پوروړو ته له نورو لارو پورونه واستوي. د برښنا شرکت د معلوماتو له مخې دوی د وارداتي برښنا له پیرودونکو هیوادونو 100 میلیونه ډالره پوروړي دي، خو دا په داسې حال کې ده چې د برښنا پیرودونکي بیا له دوی څخه 250 میلیونه ډالره پوروړي دي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیک هلی بوامانې. زه محمد د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ سره په تماس کې یم. موږ هغه مشکل دی چې د میوند ولسوالۍ د مزاباد د سیمې د لس کاله کمربند ور دلته نه کلینیک شته نه مکتب شته. ما هغه بل وفور چارواکو کور پرې ورسوي، خدای دې وکړي چې دلته یو مکتب یو کلینیک راته په حاله کې ډېر مشکلات سره مخامخ یو، نه سړک شته نه مکتب شته نه کلینیک شته. نو زما هغه بل وفور چارواکو پرې ورسوي. وسلام.
زه محمد اساق دی لوګر له مرکز دی بابس لیکري نه خبرې کوم. زما زوره مداشل کول دا مرستي چې کومکونه کیږي تا مستحق خلکو ته نه ورکول کیږي. زه خپل د شي مازوره مې چې پوزي کې کته پورته کیږم او په ثبوتم مرکز وسیدونکو لیستونه ورکي مستحق کسان نه نشي زیاتره د مجاهدینو کورنۍ دلته چې زموږ په کلي کښې دي دا وایي چې دا شل کاله چا دا کړاوونه تکلیفونه تېر کړي ډوډۍ یې ورکړې دا د اولین حق دی وغو خلکو ده.
بلې السلام علیکم د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ زخم والي کمې ولې ده وروره دا زموږ ماشینه خو یې نه دي را کړي تقریبا درې میاشتې وشوې چې زموږ ماشینه یې نه دي را کړي کله وایي سیستم بند ده کله وایي دا پیسې په طلباتو کښې نیولې دي زموږ په هکله یو دا غږ مو تر یو مرجې پورې تر مالی ادارې ته ورسېږي ډېره مننه.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.